دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې د خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. درنو دوستانو د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو غوښتي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. په غزنی کې د هوان یوې مرمۍ د یوې کورنۍ دیارلس غړي ټپیان کړي، او د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د واکسین جوړولو چارې چټکې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي، او د ده په ټکو په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په زغرده نه دي ویلي چې افغان مشران باید څه وکړي، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په ځینو مادو انتقاد کړی دی. په هوکړه کې له بین الافغاني خبرو مخکې د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو خبره شوې وه، خو افغان حکومت وایي 1500 زندانیان پرېږدي او نور بیا له طالبانو سره د خبرو پر مهال آزادوي. دا هغه جنجال دی چې بین الافغاني خبرې یې ځنډولي، په ظاهره یې د جګړې لیکې تودې کړي، او د طالبانو او امریکا د هوکړې ژمنه یې هم تر سیوري لاندې راوستلې. زلمی خلیلزاد ویلی د افغانستان پرمختګ او یا هم په جګړې بې وزلی او ناروغي کې ایثار پاتې کېدل په دې پورې اړه لري چې اړوندې خواوې په څه بیړې او کوم نیت دغو اقداماتو ته ځواب وایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ینز ستولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې راټیټه کړي، او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. د ینز ستولټنبرګ په وینا کرونا ویروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی، او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه وغورځوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو د دغه اعلامیه هرکلی کړی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کرونا لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40، نیمروز کې 2، زابل کې 3، اروزګان کې 2، او هلمند کې 1 د کرونا پیښه ثبت شوې. د هرات د عامې روغتیا ریاست هم وایي چې له تیرې ورځې راهیسې دغه ولایت کې هم د کرونا 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. تر پرون ناوخته په ټول هیواد کې د کرونا مثبت پیښې 1300 ته پورته شوې وې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوان یوې مرمۍ یو تن وژلی او 1400 نورې ټپیان کړي دي. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د ورځې ناوخته رامنځته شوې. ټپیان تر ډیره د یوې کورنۍ غړي بلل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. ټپیان د غزنی مرکزي روغتون کې بستر دي. تر اوسه کره معلومه نه ده چې توغندی له کومې خوا توغول شوی، خو مسؤولین یې د طالبانو کار بولي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راديو نه اوري د نړۍ مشرانو د کورونا وایروس د معایناتو د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرانس د جمعې په ورځ ترسره شو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافاسو له هغو مشرانو و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیویي کانفرانس کې یې ګډون وکړ. د دې کانفرانس هدف دا ښودل شوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کرونا ویروس په وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او شاوخوا 1.9 میلیونه له دې ناروغۍ مړه شوي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دې ویروس پر ضد تر 100 زیات احتمالي واکسین د جوړېدو او شپږ د تجربې په حال کې دي. بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې یو ګام دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دې له داسې اقداماتو لاس واخلي. امریکا او فرانسې هم د ایران دا اقدام له دې مخکې غندلی دی او دا یې د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللی. روسیې بیا ویلي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل، تاسو کولی سئ چې بیا ځلې د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. د دې وزارت مرستیال وایند فواد امان:
پروسه سول د جریان است. ما نمیخوایم که روان داستی ببینه. میخوایم که با جنگ افغانستان بالاخره رای سیاسی از راهی مسلمانیت پایان داده شود و به خاطر ما در حالت دفاع پاد.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان او د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربان اړوند غوښتنه ونه منل سي، د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات:
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کرونا ویروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ملتیا مو کوي. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته، ولی افغان حکومت او طالبانو خپل پسرلنی عملیات اعلان نکړل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغه ډلې نظامی کمیسیون د پسرلنی عملیاتو په اړه خپل پریکړه نه دی اعلان کړي، خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د سولې پروسې سره یو ځای سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونه ته شرغله.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. له یوې میاشتې زیاتې په تېرېدو سره د نوي کال له پیل نه تر دې د افغان حکومت او طالبانو د یو بل پر وړاندې خپل پسرلنی عملیات نه دي پیل کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هغې توافقنامې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اړوند لاسلیک شوې، هغې ته په درناوي تر اوسه یې د عملیات نه دي پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ بدلون نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې ترسره کوي.
خوب شما را د جریان هستیم که پروسه سول
د جریان دی. وایي تاسو په جریان کې هست چې د سولې پروسه روانه ده. موږ نه غواړو دغې پروسې ته زیان ورسوو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې له امله موږ دا مهال په فعاله دفاعي حالت کې یو. د ناتو پوزي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره د سولې په پروسې کې البته د سولې پروسې اړوند هڅو ته په اشاره سره وویل دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر د طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمينه برابرولو لپاره دی په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارک سپیر پرون جمعې په ماښام باندې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی تر څو ټول لوري د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ټولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځن پرته دی له افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاستې لپاره دی اوربند وکړي هغه څه چې طالبانو منلې رد کړي دي. طالبان ادعا کوي چې د دغه ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او شپېته سلنه جګړه یې راکمه کړې ده. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه ډلې وسلوال هلته هم لیکوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لوري امنیتي پوستې جوړې کی او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت لوري د دوی د 5000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغانی مذاکرات ته لاړ سي. نوموړي د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په اړه وویل چې تر دې دمه د طالبانو د نظامی کمیسون لولوري په دې اړه پریکړه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو د اداره دوي او وایي چې دغه ډله کڅه هم په نوي نوم عملیات نه کوي خو خپل حملو ته شدت ورکړای دی. له دې سره د پوزي کارپوهانو لړلې میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند کړي خو د هغه په خبره پاکستان یې مخنیوي کوي. دای وای طالبان نه غواړي جګړه وکړي خو د پاکستان د امر تابع دي ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړای د پاکستان له فرمایش نه ودول وکړي. یارمن په دې اړه چې ولې تر دې د طالبانو خپل پسلنی عملیات نه دی اعلان کړي د غېډل د هغې هوکړې لپاره دای وای د غېډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسلنی عملیات نه دی اعلان کړي، خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نایلان سویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. بلې فریبا جانې
ډېره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو و موردل چې افغان حکومت او طالبانو د پسرلنی عملیاتو د نه پیلېدو پر دلایل باندې ژغېدل دي. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لوري د اوربند غوښتنه ونه مني، د خلکو پر وړاندې بلا منفور سي. د پهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي چې کته هم طالبانو ته د واک لپاره جګړه شو وسیله ده، خو ورته پکار دي چې تاوتریخوالی راکم او د سولې پروسې ته دي هڅه وکړي. له ښاغلي سادات سره به هم زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي چې طالبان ولې اوربند ردوي.
تودیدو که اساسی نقش رو باولش و اساسی نقش داری یو داده چی طالبان لپاره در جگره یوازینه برگننگ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینه وسیله ده چی کولشی در افغانستان در حکومت تا امریکانو سر پی خبری وکری. جگره یزی کتلی لپاره یا جگره مال در لپاره جگره وسیله وسی نبینا پردی منی دیر مشکل ده چاگوی دی لجگره سی خلاص وقلی.
تو فکر کوایی دا واس کمی گفتنی که در اوربند لپاره طالبان نمانی رد زواب ورکوی دا پخپل پراتلون که د سولی په پروسه باندې څومره تاثیر کولای سي؟
لمړی خدا ده چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منلو نه اوسي، یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبره د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه خصوصا یا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متضرر کېږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کېږي، په عین زمان کې هغوی مستقیما متضرر کېږي. دوی لپاره حداقل هیڅ بیا که اوس د سولې یو هیله پیدا شوې اوسي آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري، هغوی لپاره سوله یو اهمیت ترلاسه ورکوي. په ضمن کې که روان وضعیت مخ ته لاړ شي ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي، بالاخره یو حد ته ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خنډ ایجاد شي. د هغه علتونه چې په سوله باندې بد اغېز پرې باسي. اما زه هیله مند یم چې که چېرته موږ د سولې روان وضعیت وګورو، دا باید په یو قوي اګریمنټ یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده، پرمختګونه شوي دي، د طالبانو بدیان خوشې کېږي. افغان حکومت په خپله وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی. ولې دا حرکت یو سلو دی، ممکن تخنیکي مسلې پکې اوسېږي، ولې هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی لیست ټاکل شوی دی، دا هغه څه پرمختګونه دي. اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او د جګړې په کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متجرره کړي،
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکمه شي او بل اخره په راتلونکي کې چې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغه باندې تاثیر ووسی، هغه هم د پام وړ. څه کول پکار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولای شي طالبانو ته دا قناعت ورکړي تر څو هغوی وربند ومني؟
دواړو لوري باید په یو معقول انعطاف پذیر چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د پنځه زره بندیانو خوشې کول یو هدف ته د سولې د اګریمنټ او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. زمان چېرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې سترخم ده، په نه زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي یا څنګه چې دغه پرمختګونه باید چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سن اوراندې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورسو له خان محمد سین څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډنډ پټان د سوداګرۍ زلارې لبندېدو سره د خوراکي موادو او سبزیجاتو قیمت په بیساري ډول لوړ شوی دی. د دغه خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه لار 15 ورځې وړاندې د پاکستان له لورې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف تړل شوی دی. نوموړي وویل اوس مهال له 15 پورې لارې درول شوي او هره ورځ 15,000 افغانۍ ورکوي. ښاغلی عالمیار وایي حکومت باید د دغه لارې د پرانیستو په هدف له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنې وزارت سږ کال له بزګرو څخه 150,000 میټریک ټنه غنم پیري. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې له کروندګرو په دې اندازه غنم اخیستل کی. د وویل د غنمو د پیرېدلو دغه لړۍ د بزګرانو د اقتصاد د لوړولو په هدف ترسره کی. ښاغلی قلم وایي دا چې دا غنم په کوم قیمت وپیرل شي په دې اړه به وروسته پرېکړه وشي. یاد غنم به له اخیستلو وروسته د هلمند، کابل او قندهار ولایتونو په زیرمو کې وساتل شي او د اړتیا پر مهال به پر بېوزلو کسانو وویشل شي. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 420 افغانۍ.
دوستان اوس به مې نړیواله موضوع واخلو. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر حل لارو په داسې حال کې غور کوي چې د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړې چې د کورونا وایرس له کبله په کورونو کې ایسار دي، خو په څو هیوادونو کې خلکو د حکومت د سپارښتنو پروا نه ده کړې او په سلګونو کسانو په جماعت لمنځونو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله سلی محمد سالی راپور لري په دنرن بای وابرو.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس یا کووید 19 په وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول دې ته اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغېزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هېواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغېزناک وي، اداره سوي وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چا ته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 2,500 زیات دی. خو داسې ښکاري چې په اروپا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې په کمیدو وي او په ورځني ډول په دې وایرس د مړینو شمیر هم په کمیدو دی چې د وبا ناروغۍ متخصصانو ته یې هیله پیدا کړې ده. سږ کال په میلیونونو مسلمانانو د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیل کړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جوماتونو کې جماعت لمونځونه منع سوي دي. خو به د روژې په شپو ورځو کې د مکې مکرمې په مسجد الحرام کې په لسګونو زره کسان راټولېدل، خو د عمرې زیارت کوونکو د منع کېدو له کبله اوس دغه جومات تر ډیره تش ښکاري. که څه هم حکومتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر یوه ځای د خلکو راټولېدل منع کړي، خو د انډونیزیا د اچا ولایت تر ټولو لوی جومات او د پاکستان په ګڼو ښارونو کې څو زره کسانو پرون د ماښام او ماخوستن لمونځونه په جماعت ادا کړل. په دغو هیوادونو کې ملایانو او محافظه کارانو له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اصول مات کړي او په جماعتونو کې د راغونډېدو اوامر یې نه دي رعایت کړي. دې کار اندېښنې پیدا کړي چې په دغو هیوادونو کې شایي د کورونا وایرس خپرېدل لا چټک سي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12:15 او د افم پر 3:15 په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. دوستانو لکه مخکې چې مو په راپور کې ووریدل، د نړۍ مسلمانانو په داسال کې روژه پایل کړې چې د کورونا وایرس لکبل په کورونو کې ایثار دي. د کورونا وایرس پر مهال د دینی علماو مسولیت څه دی؟ دینی عالم او د استرالیا د فتوا د شورا غړي ډاکټر افتخار احمد لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې خلک باید د روغتیا پالانو سپارښتنی جدن اتکړي او دینی علما دي هم خلکو ته د همدغه سپارښتنو پر سوالو کې کله کې هڅه وکړي. له شغل افتخار احمد سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړې چې د کورونا وایرس پر مهال د روژې پر اتاک سره د دینی علما او مسولیت څه دی او څنګه د مسولیت ادا کولای شي.
الحمدلله اکثریت اسلامي نړۍ د رمضان مبارک میاشت کې قرار لري او اکثریت روژه نیولې. نو یو برخه مسولیت هغه د روژې یا رمضان میاشتې پورې ارتباط نیسي، یو برخه هغه بل ده چې دغه موجوده حالات او فضا کې چې موږ تاسو وښیږو چې د کورونا وایرس هر ځای کې منتشر دی، خلکو کې یو قسم ویره او خوف هم داسې فضا ګډه شوې ده. نو زه به دغه دواړو نقطو ته اشاره وکړم. اول راځو د رمضان مبارک میاشتې پورې. دلته خو د علماو مسؤلیت دی چې خپل رعیت او خپل ملت صبر ته وهڅوي، ځکه روژه د رمضان مبارک میاشتې روژه هم د صبر میاشت ده او مختلف احادیث کې او د قران عظیم شان په آیاتونو کې هم صبر ته ډیر ځات تلقین او توصیه شوې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د صبر جزاء د جنت نه پرته بل شي نشته. که یو انسان د الله یو عبادت تر سره کوي، دغه عبادت تر سره کول هم صبر ته اړتیا لري. یو انسان اودس کوي، یو انسان روژه نیسي لوګه تند تیروي په ځان باندې، یو انسان حج ته ځي مثلا، دغه مشکلات تحمل کوي، دا ټول صبر ته اړتیا لري. نو دغه حالاتو کې چې اوس د وایرس مشکلات هم دي، هر کورنۍ مختلف مشکلات سره مخامخ دي، هر فرد مشکلات سره مخامخ دی، نو هغه انسان انسان چې په داسې حالاتو کې هم صبر وکړي نو دا د مشکل هغه فشار به ذهني انسان باندې کم شي. همدارنګه علما بل خپل رعیت ته دا وایي چې دغه میاشت د همدردۍ میاشت ده، او احادیثو کې هم د رمضان مبارک میاشت ته د مواسات میاشت ویل شوی. مواسات هم دغه همدردۍ ته وایي چې یو د بل لاس ونیسو. زمونږ تاسو ټولنه کې په همسایتوب کې په منطقه کې په کلي کې ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې هغه به چرګان روژه به نیولې وي خو د ماښام د افطار دپاره به یو لقمه نه لري چې څه شي باندې افطار وکړي. نو دغه باید بیان شي دوستانو ته، مسلمانانو ته، هغه چاته چې الله عز و جل یو څه امکانات ورکړي دي د خپل یو مسکین او بیچاره ورور لاس باید ونیسي. بله مسله دا هم ده چې د رمضان میاشت دا د یو خلوت میاشت هم ده، بالخصوص اوس وخت کې چې اکثر مساجدونه یا عبادتګاوې بندې شوې دي، خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. نو زمونږ تاسو پخواني سلف صالحینو به ځان لپاره د خلوت یو چانس لټو چې زه الله سره یوازې شم. نو دغه یو ښه فرصت د دوی لپاره چې د خپل رابطه الله عز وجل سره قائم کړي. نو دا باید علما د خلکو ته بیان کړي د قوانینو د رعایت او د صحیح تدابیرو توصیه باید په جدي شکل باندې وشي. زمونږ تاسو افغانان ورونه ځنې یو تعداد د یادوم چې ډیر بې پروايي کوي، ډیر بې باکي کوي، دا کورونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي، ډیره سطحي دا مسله نسی. حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده، دومره عادي هم نه ده، او دومره بې پروايي هم ورته لازم نه ده. نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي.
کورونا وایرس له تبیس پرته مسلمانان سویان یهودان د ټولو لارو پیروان دوی نیولې دي، دوی پریخته شوې دي او نږدې دوه لکه کسان مړه شوې دي. خو مسلمانانو ته په داسې وخت کې چې اوس روژه راغلله او دغه ویروس هم اوس پور شوی دی، په اسلامي هیوادونو کې هم دا ویروس ډېر خلک اخته کړي دي، په څه طریقه باندې به دوی وکولی شي چې په احسانه وجه باندې خپل ټول کارونه سم ترسره کړي؟
زمونږ تاسو مسلمانانو ته بالخصوص افغانانو ته دا لازمه ده چې دوی اولویاتو ته توجه وکړي. اولویت دلته دا ده چې دغه مشکل پیښ شوی دی، د دغه مشکل څخه مخنیوی سره کم وشي. مګر موږ تاسو په دغه سوشل میډیا یا رسنیو کې ګورو چې یو تعداد نوښته کوي چې دغه وایروس یا دغه وبا عامل مثلا فلانی هیواد دی، بل نوښته کوي چې بل هیواد دی، ځینې نوښته کوي چې دا یو عذاب دی چې په غیر مسلمانانو باندې راغلی دی، مسلمان سره کار نه لري. نو دلته د مسلمانانو توجه باید د دغه عواملو ته نه وي چې دا وبا ولې راغلی، توجه باید جدي دې ته وشي چې دغه وبا مخنیوي سره کم وشي او د دغه کرونا وایرس څخه انسانیت څنګه وژغورل شي.
دینی عالم او د استرالیا د فتوا شورا غړی ډاکټر افتخار احمد. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري، په دوام کې ستاسو پیغامونه خبرو چې ازادي رادیو ته مرستولې دي په کټوي سره وورو.
تاسو لا پیغامونو
مین جون بشر دوسیم د میدان وردک اولاد د بندشه کلوس ولی د ګوډه د پیوان کلی. د کرونا ویروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري نورین را منځ کړای، د هر ورځ په تیریدو سره په لسهاو کورنۍ د غم په ټغر کې نوي. نو بنان د ګران هیواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کرونا ویروس د وقایې لپاره لاس په کار شي. که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو، ځکه زموږ هیواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي.
رمضان د هلمند د ولایت د ختم سیزن کې د دنیا ټول په کرنټین دی یا د کرونو کرنټین کړی دی. دا مسلمانانه خو د دکانونو د پورو کرایې نشي برابرولای، څنګه چې په دا کرایې فریز دی په دغه وخت د کرنټین د کارونو یا د کارونو بندي یا کاروبار بندي د الله د رضا سره د کرایې او د دکانو او د پورو مهات کې. نو الله تاسو خیر وراچی او رئیس جمهوران هم د حق لري چې په دا باره کې فورمه کول سره د مسلمانانو سره او یا دا اعلان وکړه.
نو ده پرا ده ولایت ده پرا روت ده ولسوالی چخه زنگ استغوم اگه بندیان چی دی یا ده کرونا مرکی یا ده نکی مرکی مصد دلوجه مرکی پده کده هر که چی دی دسته ده موز منتکی و سه بندیان سه ده پرا یا پر معمولی شی بندیل سر نیوزی خو خیر اما ده شی وزی نیچ خواران وی موش ده ملاقاتی خودی ده خود بنده او ده خرس حکومت هم موش تنده هیچ شی نیست یو معنی معمولی شی او پاد شد پیشی چی دی ده ملاقاتیان چی ده ده گیس که بازی بلاس کلت ده سکرو پلاس شبای که ده یو ورگل و پینده ده رکی ورکری اگه هم زنگونه 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 وای نیده رسیدین اگه هم خاشا پرا چی بودید مورد ده خواهیش ده ده اولر مقام از خواهی چی ده بندان تا دیره خاصه توجه وکی ده لکه اول خویه لکه دوام یه لکه درم چی میه لکه ده خرص او مصرف ورکی 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 سلام علیکم ده از ما پیغام تو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې و موږ د ځانګړو خبرونو لارې تر اړوندو مسولینو پورې رسو خو کبیا هم تاسو په خپل سیمو کې ستونزې وینئ نو کولای شئ چې موږ سره یې شریک کړئ موږ به اړوندو مسولینو ته ورسو په دې سره